سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو یم. پیل په خبرونو کوو. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د راتلونکي میاشتې په پای کې به خپل فعالیت ودروي. په توکیو کې د افغانستان سفارت د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. دغه سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې پریکړې لامل هغه سلا مشورې دي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوی وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسېدلي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د سفارت ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قنصلي چارې شاملې دي، د 2018 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي دا پریکړه له جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام لري. لازادي راډیو خبرونو ته غواګیست. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د شری له عمل مړینې د 2023 کلونو ترمنځ شاوخوا 80% کمی شوي او د واکسیناسیون هڅو په همدې موده کې نږدې 5 میلیونه انسانان له مرګه ژغورلي دي. دغه سازمان د پنجمې په ورځ په خبره پاڼه کې ویلي سره له دې اوږدمهالو لاسته راوړنو د شری ناروغي یو ځل بیا په نړیواله کچه د زیاتېدو په حال کې ده او دا چاره د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې د تیرو کلو په پرمختګونه لږ وخت سره مخ کړي دي. په افغانستان کې هم د شری ناروغي په تیره په ماشومانو کې سکال ډیره زیاته شوې وه. د اوکراین ولسمشر وایي په لنډ وخت کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ده د کتلو پلان جوړ شوی. ولودیمیر زیلینسکي پرون په یو پیغام کې ویلي دا کتنه د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د هوکړې د ترلاسه کولو په هڅو کې مهم رول لرلی شي. د استانبول پولیسو د پنجشنبې په ورځ په امنیتي عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې د غړیتوب په شک 115 کسان نیولي. د عملیات وروسته له هغه ترسره شول چې د کرسمس د مراسمو او د نوي کال د لمانځلو پر مهال د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ترلاسه شو. د استانبول د عمومي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د 113 شکمنو کسانو پر ضد د نیولو حکم صادر شوی و چې تور پرې لګېدلی. د کال د پای د جشنونو په ترڅ کې د بریدونو د تنظیم هڅه یې کوله. پولیسو د استانبول په بېلابېلو سیمو کې پر 140 ځایونو چاپې وهلي چې په پایله کې 115 کسان نیول شوي او د پاتې دوشته شکمنو د نیولو حاصلام روان دي. او د امریکا متحد ایالاتونو وایي د نایجیریا د حکومت په وختنه د دغیوات په شمال ویدیس کې د اسلامي دولت ډلې د داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنجمې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوځ د نایجیریا د سوکوتو ایالت په قلمرو کې د داعش پر وسلوالو پوځي عملیات کړي دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی سلامونه ستړي مشه د آزادی پڅپوک د پروګرام تم زفر د سیال هر کله کوم وړمورز ترکی چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د محمد ګورن په نوم د داعش یو غړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. که څه هم ترکی چارواکو رسمن څه ویلي نه دي په دې اړه، خو د ترکی انادولو خبر اژانس د دغه کس د نیولو خبر ورکړی دی. طالبانو هم د دغه کس د نیول کېدو په اړه باندې د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کړې دي. نن خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه شته او کنه، خو مخکې له دې چې ملمنو ته ورشو د دوی تبصرې او نظرونه پرې راواخلو، ورسو په همدې اړه د سلطان محمد سرور راپور اورو چې دغه موضوع په تړاو یې معلومات راټول کړي دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا د محمد ګورن په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د ډیورند له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي موږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرنسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره لدې چې انقره رسمن څه نه دی ویلي، خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبع نیولی دی. ریپورت کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طراح بلل شوی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی و، هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغه ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی و. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو ریپورت ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی سمی یوسفزی وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکارۍ ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی این هستند که
د ترکیه د استخباراتو لخوا دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د وایند د نیول کېدو له خبرو وروسته ترسره کیږي، ښیي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کېدای شي افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکارۍ په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینی ویلی و چې دغه پټنځای د هغو کسانو و چې په تاجکستان کې یې پر چینایانو باندې په وروستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلي و چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 16 او 13 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول، 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي و چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې ته راهي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیته ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداری ورکوي چې که چیرې سیمه ایز همکاري نه وي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستان ورهغه خوا دی. مونږ نه د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیا کې لیدلې دي. که چیرې د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نه وي دغه ګواښ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2024 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوه بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چې پلار او زوی دي له داعش الهام اخیستی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي. ریپورت وړاندې وویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالي منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپکې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو د ادعا به اعتبار غنلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړې او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
پا په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ادعا کړې ده. بل پلو بیا طالبانو حکومت که څه هم د موضوع منلې ده چې په دې وروستیو کې د داعش یو غړی د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا نیول شوی، خو په ټوله کې دا موضوع ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواکې فعالیت ولري او یا هم له افغانستانه د نورو هیوادونو ته خطر جوړ کړي. خو دا چې په ټوله کې آیا دغه ډله افغانستان کې فعالیت لري که نه لري، او د طالبانو حکومت څومره توانېدلی دی په افغانستان کې دا ډله مهار کړي، له افغانستانه بهر د دې ډلې فعالیتونه په ځانګړې توګه په وروستیو کې دا کم بریدونه چې کېږي او یا په ترکیه کې چې یو څو غړي یې نیول شوي دي، د افغانستان سره ارتباط لري که نه. نن ورباندې خپرونې کې خبرې کوو. میلمانه راسره شته د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال ډاکټر محمد اسف صدیقي او د پوهنتون استاد زبیالله شیرزاد راسره میلمانه دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشئ، مننه چې خپرونې کې راسره ګډون کوئ. صدیقي صاحب، پیل به له تاسو سره وکړو. نه یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش کوچنۍ ډلې فعال دي او یا هم دلته مدرسې جوړې کړې دي تر څو کوچنیانو روزي یا کوم کسان چې غواړي د دوی سره یو ځای شي هغوی ته یې په کافي اندازه امکانات برابر کړي دي، بلکې کله کله د سیمې هیوادونه هم ادعاوې کوي چې د افغانستان خاوره د دوی د هیوادونو پر ضد باندې کارول کېږي. همدغه نن موږ رپورټ درلوده چې په تاجکستان کې پولیس سره ته څیرمه د هغوی دوه پوځیان وژل شوي وو، په طالبان یې تورن کړي وو چې دوی د ترهګرو ډلو مخه نه نیسي. د ترهګرو ډلو یا داعش ګواښ واقعا افغانستان کې شته؟ دا ډلې شتون لري ستاسو په باور؟
عبدالو یا بخونکې د الله په نامه تاسو ته خورې او د دې په څنګ کې تخنیکي همکارانو ته میلمه ته او د دې په څنګ کې اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه فکر کوم چې د طالب په موجودیت کې نه یوازې داعش بلکې نورې افراطي ډلې هم شتون د لپاره هلته احساس کېږي. د لپاره چې کله چې یو افراطي ډله چې یو سا کې هغه حاکم وي ته به نورو لپاره هم دغه ذهنیات افراطیات بالاخره زمینه مساعد کېږي. او خو تر زیات اندازې پورې د داعش موضوع چې دومره ډېر جدي ویل کېږي تر دې اندازې پورې د افغانستان کې چې تر اوسه پورې طالب پخپل داعش پخپل غواړي چې جلب جذب بیا خاصتاً په تنکي ځوانانو باندې او د دې په څنګ کې په ښځو باندې بیا خاصتاً په نجونو باندې دوی خپل جلب جذب په ټول افغانستان کې تر پخوانه لږ زیات شوی، او د دې په څنګ کې دا ورو ورو کله چې د عراق او د سوریې نه کله چې داعش وځپل شو بلاخره د غوی مرکز وسو ورو ورو دوی خپل اگر چې د منبع چې داسې ویل کېږي چې دوی حضور لري مګر نه غواړي چې ډېر زیات ځان علني کې تر څو چې دوی وکولی چې خپل جلب جاز او خپل نفوذ او تعداد زخت ډېر کړي، او د دې په څنګ کې دغه نوروز ته بیا دوی فعالیتونه زخت ډېر شي. مګر دا یو موضوع هم دا چې کچیر مونږ ورته وګورو د خلیل رحمان قانی وجل کېدل دا په خپل چې طالبان پرون تر پرونو پورې دا خبرې کول چې داعش په افغانستان کې فعالیت لسره نسته، دا څنګه دی یو طالب چې پوری چارواکي د داعش لخوا نه وژل کیږي، او د دې په څنګ کې د طالبانو د هداو په اساس چې ویل کېده چې تیر کال لوی سره والی باندې دارلمان باندې کوم پیښه وسو، د دې په څنګ کې عصبي او د دې په څنګ کې یو نیو نورو ځایونه کې چې طالب ورته ویل کېده چې دا داعش پټن ځایونه دي، بل اخره هلته انفجار انتحار او بنګرا خلک وژل شو. یعنی دا په تمه را چې د طالب د داعش حضور مونږ نه ردو، او کېدی چې ورو ورو زیات شي. او بل موضوع دا چې دا پروسه کې چې کوم ترکی البته هغه د حکومت پورې اړه درلود، البته د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې چې نیول کیږي دا په خپل یو دا په دمانا چې نه یوازې د سوریه او د عراق نه بلکې د نور لکه د ترکیه لکه د نورو هیوادونو افراطي ډلې په افغانستان کې ورځ پر ورځ خپل پټنځایونه خپل مراکز جوړي. دا څنګه کېدی چې ترکیه ناراضي ده ځای پورې دا په دمانا چلتا خامخا دوی یو لانا لري. اگر چې طالبان دا ادعا لري وایي چې
صدیقی صاحب، کچری په طالبانو ګاونډي هیوادونه دا تور پوری کې یا د سیمې هیوادونه چې دایش په دې هیواد کې ځالې لري یا دلته پټنځایونه لري او دلته روزل کېږي، تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې د سیمې هیوادونو نه ورځي، لکه دا ترکیې ته به چې له ترکیې نه هلته تللی افغانستان ته، ولې په ترکیه یا ورته نورو هیوادونو کې چې دا اتبای زی افغانستان ته هلته یې مخه نه نیول کېږي چې بیا دوی په سرحدي سیمو کې نیسي، لکه همدغه کس ولې په ترکیه کې نه ده نیول شوی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې نیول شوی ده او بیا د داعش نوم ورکول کېږي؟
د تاسو پوښتنه خو ډېر معقوله پوښتنه ده، او زه د یو مغوړم اشاره ولرم. کله چې په یو ځای کې په یو ځنګل کې چې هلته قانون موجود نه وي، هلته د دې په څنګ کې د افراطي ډلې مراکز او زمینه ورته مساعد وي، دا په دې معنا چې هلته د هغوی لپاره خوندي ځای پاتې کیږي، یعنی په دې معنا چې دوی هلته ځان د جلب جذب لپاره هم زمینه مساعد کیږي، او د دې په څنګ کې هلته د دوی فعالیت د اصلحې او د دې په څنګ کې د خلکو په مورال او په مفکورو باندې چې اوس طالب دغه مدرسو ته، البته جهادي مدرسو ته زخته ډېر زیات توجه کړی، او د دې په څنګ کې د جلو تعلیمي دروازې تړل کېدل، او دا عصري او دینی علوم فرق، دا په دې معنی چې طالب دا ذهنان دغه داسې زمینه مساعد کړی چې ورو ورو افراطي ډلې نه یوازې داعش بلکې القاعده ټي ټي پي نورې ډلې په افغانستان کې وروزل شي مرکزونه تا به نغه ذهنیت لري. هغه داسې ویل کېږي چې داسې ذهنیت په مدارس کې ورته ورکول کېږي چې په مجموع کې اوس عصري علوم سره خلک یا د دې په څنګ کې نورو دنیا خلکو سره اړیکې درلودل تا په خپل ګناه دا او دا فلانکی به څنګه، هغه ذهنیتونه دي چې بل اخره کله چې په دې اساس وخت چې داعش هم دوی باندې کار وکړي، دوی ډېر زر دغه تنکیز ځوانان دغه تحصیل لاندې راځي، بنا ان د دې په څنګ کې هم د دوی طالب د مطبوعاتو له ادرسه او د دې په څنګ کې په مدرسو په جماعتونو په ټولو معنا په ټولو مسایلو کې طالب زخت ډېر دغه متاسفانه چې جهادي او افراطیت ډېر زیات زور کړی، او دا هغه مسله ده چې نه یوازې کېدی چې افغانستان لپاره بلکې تاسو مخکې ورته اشاره درلود لکه استرالیا او روسیه او نورې هیوادونو ته دغه لمن پراخیږي، او مونږ په خپل خوان د قسم او دا همیشه دا تشویش دنیا سره شریک کړی چې چیرې تاسو د واقعا د افغانستان غل سره تاسو رستګي ونوسه کړی، او یو دیموکراتیک نظام مونږ په افغانستان کې ونه لرو، نو په هغه صورت کې دې چې یو لسم د سپتمبر ساتي تکرار شي، ولر دا په معنا چې طالب یو 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 داسې وای چې مونږ داعش زپل لمان دوړای، او د دې په څنګ کې دغه په مقابل کې مونږ همیشه موافق یو په افغانستان کې دغه اثر علایم نشته، دا په معنا چې وګوي د روسیې او د چین او د امریکای د نورو دنیا نه د داعش په نوم پیسې اخلي، او متاسفانه چې اکثرا په افغانستان کې میډیا نشته، مطبوعات نشته چې په افغانستان کې یو نامنی یا افراطیت زونه او د کوم عملیاتونه کې دا فقط کینه معلومیږي چې په دې کې 100% دغه مراکز باندې چې عمله وسو دا خلک څوک او آیا داعش وو کنه، د یو نیم مسائل دوی ورته اشاره لري، بیا ورته وایي چې د داعش مرکزونه وو، مګر دا دوی نشي کړی چې مثلا ټول مسائل په افغانستان کې ستیریږي هغه د میډیا په موجودیت دنیا سره شریکي، دا هغه مشکلات ستا او د دې پسنګ ولس هم دغه جرأت نه لري، ولې د لپاره ولس باندې ډېر زخت ډېر فشار نه زخت ډېر دي چې چیرې ولس دغه میډیا سره دا موضوع شریک سي وګوي لپاره مشکل جوړي.
مننه صدیقی صاحب چې شیرزاد صاحب ډېر په تمه پات شوی ته بور شو، تاسو ته بیرته راوګرځم بیا به د نورو موضوعاتو په اړه ملته سي وپوښتم. شیرزاد صاحب، تاسو څومره صدیقی صاحب سره هم نظر یاستئ چې افغانستان کې د نن خپل د حکومت ضعف د دې سبب شوی چې ګاونډیو هیوادونو ته یا د افغانستان لری پروت لکه ترکیه د باور ته د زمينه برابر شي تر څو راشي په افغانستان کې بیا د داعش په نوم باندې ونیول شي، آیا دا د نن د طالبانو حکومت ضعیف کېدل یا نه مشروعیت د دې سبب شوی ده، او کنا واقعا د غړل افغانستان کې فعالیتونه لري طالبانو ورته د زمينه د فعالیت برابر کړی ده؟
ډېر مننه محترم صدیقی صاحب، آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو تاسو ټولو همکارانو او ریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. واقعا صدیقی صاحب ښه خبرې وکړې، که څه هم طالبان دا ادعا کوي چې داعش په مکمل ډول موږ په افغانستان کې د منځه وړی، خو داسې هم نه ده. داعش فعالیتونه تر اوسه په افغانستان کې شته دي، خو البته دا کمزوري شوي د تیرو کلونو په نسبت باندې ډیر کمزوري شوی، او تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه هم کم شوي. لکه څنګه چې موږ د یو این ریپورت یا ستاسو په ریپورت کې واورېدل، په افغانستان کې تر اوسه پورې 2000 د داعش غړي موجود دي چې فعالیتونه کوي، خو فعالیتونه یې هسې وسیع او فراخ نه دی، او داسې لکه مخکې چې غوښتل تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه ډیر کم شوي. او طالبانو دا ادعا غلطه ده چې په مکمل ډول د منځه تللي خو فعالیتونه یې کم شوي، او د غلطوالي دلایل هم دا دي چې په افغانستان کې وخت ناوخته داعش فعالیتونه او دوی هغه حملات لکه خلیل الرحمن حکانی چې وشلو یا نور بعضې حملې چې په افغانستان کې وکړې، نو دا د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې داعش شته دی خو د دوی فعالیتونه کم شوي. او د یو این د ریپورت په اساس باندې تر اوسه پورې په بدخشان، کونړ او نورستان کې دوی هغه مرکزونه شته دی چې دوی مختلف خلق ساو کوي او جلب جذب کوي. طالبان که څه هم دوی سره په نظریاتي او عقیدتي لحاظ یو څه توپیر لري، او طالبان غواړي چې دغه ډله د منځه یوسي، خو دوی نشي کولی په مکمل ډول دغه ډله د منځه یوسي. په دې خاطر باندې د افغانستان راځي او دې غرنۍ جوړښت چې هغه بدخشان دی، کونړ دی او نورستان دی، نو هغې ته لاسرسی ډېر مشکل دی، او هغه چې عملیات په هغه ساحو کې ډېر مشکل دی. د بلې خوا نه څنګه چې تاسو پوهېږئ، افغانستان ولس د داعش په له منځه وړلو کې دا ډېر مؤثر تمامېدلی شي، خو ولس هم د طالبانو سره په هغه شکل باندې همکاري نه کوي. په دې خاطر باندې چې ولس او د طالبانو ترمنځ هم یو څه واټن موجود دی، که دغه واټن د ولس او د طالبانو ترمنځ د منځه لاړ شي، نو بیا په ډېر اسانه باندې داعش د منځه وړلی شي، ځکه داعش بیا ولس داعش په مقابل کې د طالبانو سره همکاري کوي، او طالبانو ته ډېر مشکل عامل چې دی هغه د داعشیانو پېژندل دي. په دې خاطر باندې داعشیان هم د دې سیمې یا د نورو سیمو نه راځي، او د دوی پېژندل په ګوته کول او د منځه وړل بدون د ولس د ارادې نه دا ناممکنه ده. او ولس او طالبان ولې واټن لري؟ ځکه چې طالبان هغه د ولس مشروع غوښتنو ته لاسرسی نه ورکوي، او د ولس مشروع غوښتنې نه مني. لکه په دې کې یوه مهمه موضوع چې ټول ولس په یو اتفاق د طالبانو نه غواړي، چې هغه د زنانه او د ښځو مکتبونه دي یا بعضې نور ملي مسایل دي، هغوی ته طالبان توجه نه کوي. نو په دې خاطر دلته د ولس او د طالبانو ترمنځ هم واټن موجود دی، چې دې څخه هم دا شیان استفاده کوي، او د سیمې او د نړۍ استعبارات او د نورو سیمو نه دلته دا شیان راځي. او دلته یو افراطي نظریات ورو ورو ټوټېږي، چې دې څخه مختلف خلک د نړۍ په هره سیمه کې چې دغه دوی بیا هغه افراطي نظریاتو سره ورته وي، نو هغه راځي دغه سیمې ته راځي. او په افغانستان کې که دغه مسله داعش مسله اوس وخت کمزورې شوې ده، خو که چېرته دته توجه ونه شي، نو بیا
شیرزاد صاحب همدغه پوښتنه مې کوله، دغه شکایتونه چې د سیمې هېوادونه کوي په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي پاکستان په دې وروستیو کې چې اړیکې له طالبانو سره ترینګل شوې دي، دا موضوع په زلونې راپورته کړې ده، یوازې د داعش موضوع نه بلکې وایي چې افغانستان له د ترهګریزو ډلو ګواښ پاکستان ته ده، او د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کارول کېږي. دغه ګواښونه لکه څنګه چې ګاونډیان وایي د افغانستان د داعش په اړه یا د نورو ترهګرو ډلو په اړه باندې همدومره جدي دي، لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې څومره چې داعش باید فعال او پخوا وه هغومره اوس نه ده، د دې هېوادونو اندېښنې بیا څومره په ځای دی؟
خبره داسې ده چې پاکستان او زمونږ د سیمې هېوادونه چې په هغې کې پاکستان مهم دی چې نومې واخلمه، اصلا دوی د داعش او د نورو ډلو افراطي ډلو نه د یوې وسیلې په حیث باندې استفاده کوي. یعنی دوی هغه تشویشونه په مکمل ډول باندې د تایید وړ نه دي. په دې خاطر باندې اصلا د داعش و که تیر وخت کې طالبان و یا نورې ډلې چپلې دي، دوی یوه وسیله ده چې د افغانستان د پرمختګ په ضد باندې استعمالوي. لکه هغې وخت کې لکه که موږ مثال ورکړو چې مثلا نورې ډلې د افغان دولت په ضد باندې استعمالولې، تر څو پورې په افغانستان کې یو مرکزي او قوي دولت منځته رانه شي، تر څو پورې هغه مهم مسائل لکه د ډیورنډ کرښه ده، دا مسله د افغانستان دولت او خلک راپورته نه کړي. نو اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسېدلي، اوس طالبان د داعش نه د وسیلې په حیث باندې استفاده کوي. تر څو پورې طالبان هر وخت وو ویروي وې ډاروي تر څو پورې افغانستان یو منظم دولت او منظم سیستم ونه لري تر څو پورې دلته یو محتاج او پاکستان باندې متکی هیواد موجود وي او خارجي سیاست د پاکستان په لاس کې. یعنی دا غوړ مشکلات چې دي د تروریزم مشکلات دي، کدی ساتیت مشکلات دي، کدی داعش مشکلات دي، دا غوړ دیو سیستم لاس کې دی. هغه سیستم چې د زمونږ غوړ او د پاکستان استخبارات دي، نو د هغه د اندېښنې په مکمل ډول باندې دي تایید ورنه دي. او زه د هغه د دغه اندېښنو سره هیڅ هغه نه هغه نه لرم، نظر ورته والی نه لرم، نو چې هغه دا دی وسیلې په هیڅ باندې استعمالوي.
مننه شیرزاد صاحب، تاسو بیرته راګرځه مې د قصب کته سره ته وایست لکه څنګه چې شیرزاد صاحب یادونه وکړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان په افغانستان کې د ترګرې ډلو د فعالیتونو په اړه یو څه مبالغه کوي، او لکه څنګه چې دوی یادونه کوي د موضوعات افغانستان کې په دې اندازه جدي نه دي. ته نورې د طالبانو مخالفې وسله والې ډلې چې له افغانستانه بهر دي او کله ناکله په افغانستان کې د ځینو وړو بریدونو مسؤلیت اخلي، چرته چاودنه شوي یو نیم بریدونه چې په درستي وکلونه کې شوي دي دوی مسؤلیت اخیستی دي. دا د طالبان حکومت لپاره څومره ګواښ دی؟ آیا دوی د طالبان حکومت ننګولی شي؟
چلسه خورې د جناب شیرزاد صاحب د خبرو په تایید کچیر موږ وګورو کله چې طالب 2001 وروسته تقریبا سو کال لپاره بیا اثر علامه په افغانستان کې لمنځه یوړل سو، د ښه اثر علامه لسر نه تو موجود نو بیا ورو ورو جام دغه وسې موږ پاکستان همسایا ملک نن دوست ولر البته ول سره موږ همیشه خاړی کلرو هغه وخت کې اندغه طالب البته ورو ځل سو همکاري ور سره وسو بل افغانستان ته ولي ګلسو. نو یو خدای دا چې د پاکستان باندې هغه وخت موږ دغه پروګرام وکول چې ګوره تاسو د افراطي ډلو سره همکاري وکوي هغه ور چې داسې بل اخر موږ ته وړي چې موږ ورته واچوي او موږ ته ورسیږي بل اخر دغه ور به تاسو ته هم درسیږي. تاسو اوس ګوره چې دغه مشکلات چې تمره پاکستان راغلي چې وایي دا دغه یغه څه چې دوی کړلې هغه به خامخا دی یو طرف. د بل خبره دا چې پاکستان هیڅ کله دا ونه وایي چې په افغانستان کې دغه افراطي ډلې او نامني زخت ډیر شوی دغه لپاره چې دوی کرل سوای غدام بوټي دي چې دوی خپل کرلای او په افغانستان په پاکستان کې دوی قوریه وي هم دغه طالب دوی قوریه او بل اخر هغه چې کله چې ونی سو بل اخر افغانستان ته ولیکل سو کله چې دوی زخمیان کېده دغه زخمیان لپاره د دې مراکز لپاره د دې ټرنینګونو لپاره ټول مراکز هر څه په پاکستان کې وو. نو ګیله مو تاسو سره د پاکستان د چتا څه ولې دا هوا وخت چې موږ تاسو دا خبرې کوله تاسو موږ نه مننه اوس به تاسو اوس په تاسو په یو اوس به تاسو په شوې چې دا افراطی ډلې چې هیڅ چا پورانه نه لري چې ورسره خاړي کې امتیازات ورته ډیر وکړه هغه خلکو سره خپل غوړی جاري اړي کې ولري. او بل موضوع چې د داعش موضوع زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د طالب په موجودیت کې لکه څنګه چې شیرزاد صاحب ورته اشاره وکړه دا کله چې ولسمه د نظامونو سره فاصله ونیسي دا د بیکاری دا خپل ډیر غټ مشکل ده د جلب جذب د نور افراد تر لپاره اوس په افغانستان کې البته دا چې ولکې چې هغه افسر نجات خلک بیکار بیروزګار دي دوی مجبورن د خپل اولادونو لپاره بل اخر د پسند کې دوی هغه مدرسو کې چې دوی ځل سوې دا ذهن نه افراطیت ته وي حاصل سوې وي دا وایي چې طالب دایښ ټول یو ډول ده هغه بل اخر کې چې داعش ورته امتیازات ورکي ورو ورو لکه څنګه چې تاسو متاسو اشاره دلو چې په دموریت په شروع کې طالب هم اثر عالم نو لکه څنګه چې طالب خزان آماده کړ خپل جلب جذب زخت ډیر کړ دغه نوسته د خپل فعالیتونو زخت ډیر کړ.
صدیقي صاحب په بخنه سره دلته یو پوښتنه را پیدا شو کچیر ته اوس داعش په دې باندې لګیاوي چې جلب جذب کوي یا د کسانو په روزنو باندې په بیلابیل مرکزونو کې بوختو کې هغه په افغانستان کې یا په سرحدي سیمو کې هغه بیل خبره ده خو په ټوله کې تاسو طالبان یادونه وکړه چې د پاکستان روزل شوی د لواو تیر جمهوریت همیشه شکایتونه پاکستان ته کړی دي په نړیواله کچه له پاکستان شکایتونه کړی دي چې دوی تروریزم ته روزنه ورکوي خو هغه وخت کې د افغانستان غږ چانه اوریده، بیا هغه د تیر جمهوریت غږ چانه اوریده، په ټوله کې اوس څه فکر کوئ؟ آیا دغه ډلې چې د داعش په نوم جوړیږي، یا دغه بریدونه چې کیږي، یا په سرحدي سیمو کې یو ترکي اتباع نیول کیږي د داعش په نوم باندې، دا به هم د همدې هېوادونو داسې ساوي چې د افغانستان د راتلونکي